امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو دونکو بیا هم سړمشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمي او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په لومړي سر کې د مهال مهم خبرونه ز اشخلا رحیم زوی وایم. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمد الله محب ویلي دي چې د امریکا حکومت به ډیر زر د افغانستان سره د پایدار ملاتړ دریز روښانه کړي. ښاغلی محب امریکا غږ ته وویل چې په فلوریډا کې د ښاغلي ټرمپ په شخصي کور کې د چارواکو یوې میلمستیا ته بلل شوی و او هلته یې د ټرمپ سره له نږدې د افغانستان په اړه خبرې ورسره کړې دي. ښاغلي محب زیاته کړه چې امکان شته د کابل او واشنگتن ترمنځ مهمې غونډې او سفرونه هم وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د شانګهای همکاریو سازمان د کتونکي په توګه د افغانستان همکاري ستایلی او ټینګار کړی چې د هیواد د یاد سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د شانګهای سازمان د چین په نوښت په 2001 کال کې جوړ شوی چې هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو پراخول دي. او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په شیعهګانو د بریدونو خبرداری ورکړی. داعش په کرم ایجنسۍ کې شبنامې خپرې کړې دي او په یو شمېر قبایلي سیمو کې د بریدونو خبرداری ورکړی. شبنامې په پښتو لیکل شوي. په شبنامو کې لیکل شوي موږ په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او اوس به د پاکستان په قبایلي سیمو کې په شیعهګانو بریدونه کوو. امریکا غږ په دې نه ده توانېدلی چې د دغو شبنامو دروغ او رښتیا معلومه کړي، خو هغه سیمې چې داعش په شبنامو کې ویلي دي بریدونه به پکې وکړي زیات شمېر شیعهګان پکې ژوند کوي. د حکومت یو چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته د دغو شبنامو د خپرېدو خبره تایید کړې ده او تر څنګ یې دا هم ویلي دي چې حکومت کوښښ کوي معلومه کړي آیا دغه پاڼې په رښتیا هم داعش خپرې کړي دي او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې په راتلونکو څو اونیو کې به مکسیکو ته سفر وکړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې ښاغلی ټیلرسن دغه خبر پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د خپل مکسیکویي سیال سره په ملاقات کې کړی. د مکسیکو د بهرنیو چارو د وزارت دغه چارواکي د رویټرس خبري اژانس ته تایید کړله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکو اونیو کې مکسیکو ته ولاړ شي. د متحده ایالاتو د نوي جمهوریت ډونالډ ټرمپ د حکومت سره د مکسیکو اړیکې بې خونده دي. ټرمپ ویلي دي چې د مکسیکو سره په سرحد کې دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسي او ویلي دي چې لګښت په مکسیکو ورکوي. خو د مکسیکو چارواکو بیا ویلي دي چې د دیوال د جوړولو لپاره به امریکا ته پیسې ورنکړي. په سوریه کې سیمه ایز مبارزین وایي د هومس په ولایت کې په هوایي بمباریو کې چې ښایي د روسي ځواکونو به کړي وي 9 تنه وژل شوي دي. مبارزینو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د حکومت طرفدارو ځواکونو سیمه په ټانکونو او هوان توغندیو ویشتله او د هوانه الوتکو بمونه غورځول. په دغه سیمه کې حکومتي ځواکونو د 2014 کال راهیسې یاغیان محاصره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د هومس په ولایت کې به شاوخوا 15,000 عام خلک د حکومتي ځواکونو لخوا کلابند وي. په عراق کې د امریکا د پاوز تر ټولو جګپړی نظامي قومندان وایي هغه ځواکونه چې امریکا یې تر شا ولاړه ده ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د هغوی دوه مهم او پاخه مرکزونه ونیسي. ډګر جنرال سټیفن ټاونسنټ ویلي دي چې دغه ځواکونه به په عراق کې د موسل ښارګوټۍ او په سوریه کې د راقي ښارګوټۍ ونیسي چې د اسلامي دولت ډلې د خپل خلافت مرکزونه ګڼي. جنرال ټاونسنټ د ای پی خبری ایجنس ته ویلي دي چې زما په باور په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د موسل او راقي عملیات پای ته ورسیږي. جنرال ټاونسنټ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنې د متحده ایالاتو پوځ د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د ماتولو لپاره په نوي پلان کار کوي. ښاغلی ټرمپ د پوځ نه غوښتي دي چې د داعش د ماتولو لپاره د مبارزه ګړندۍ کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ابو هانی المصري په نامه د القاعده د شبکې یو مهم غړی د همدې میاشتې په 4 د ادلی پولایت کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي چې المصري د القاعده د شبکې د مشر ایمان الزواهري او مخکنی مشر اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې درلودې. د القاعده د شبکې دغه مشر د 1980 او 1990 په لسیزه کې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د روزنیزو کمپونو د جوړولو مسؤلیت هم په غاړه درلود. د دفاع وزارت دغه چارواکي ویلي دي چې د القاعده د شبکې دغه غړی په خپل موټر کې روان و چې د هوایي برید پې وشه. دا په روان میلادي کال کې د القاعده د شبکې 4 مشر ده چې وژل کیږي. درنوندونکو دا ول د دې مهال مهم خبرونه شته. سو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
په افغانستان کې د شهیدانو او معلولونو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې تر 1500 زیاتې کندیانې دي چې 110,000 معلول دي چې پکې زیاتره ښځې شامل دي. په داسې حال کې اکثره دا ښځې د دولت لخوا حمایه کیږي او بعضې اجتماعي نهادونه هم سته چې د کونډو ښځو سره مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په دې باغ کې سوداګرې میرمنې په لاسي صنایعو او خیاطۍ مشغولې دي. دوی په خپله دا لاسي صنایع جوړوي او په همدې باغ کې په هغو میرمنو باندې پلوري چې د تفریح لپاره دغه باغ ته راځي. زما نوم عزیزه ده، دلته دوکان لرم او کالی خرڅوم،
خیاطۍ میکنم، لباس فروشي دارم.
د افغانستان د معلولو میرمنو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي په باغ زنانه کې د دې موسسې له لارې میرمنو ته د خیاطۍ، لاسي صنایعو او آرایشګرۍ په برخو کې روزنه ورکوي. د میرمن شاداب مبارز پر وینا د دوی په موسسه کې 6,000 میرمنې ثبت او په 9 کلونو کې 450 معلولې او بېوزله میرمنې په ځان بسیا کړې دي. میرمن شاداب مبارز له نورو مرستندویو موسسو نه معلولو میرمنو ته د مصنوعي غړو مرسته کوي او د دې ترڅنګ معلولو زده کوونکو نجونو ته په خصوصي پوهنتونونو کې وړیا زده کړې زمينه هم برابروي. اغل مبارز وویل
بیا ته په میاشت کې مثلا د مالونی په خاطر ازای مصنوعي جوړوي چې دا یو دفتر د ارتقا دفتر دی چې په یو میاشت کې سالور د خزینه کسان د ازای مصنوعي همکاري کوي او بل کار چې مونږ کوو مثلا مالولین د کانکور په امتحان کې چې دوی په نتیجه نه دي اخیستي بیا پانتونو شخصي پانتون دی چې د مونږ سره همکاري کوي بیل کوم امتیاز دوی ما شامل کړي تقریبا لس جنکان په دغه کې کورسونه د قابلیت په بخش کې دوی آموزش کړی دي او اوس په شفخانه کې ما معرفي کړی چې دوی کار کوي.
دغه موسسې مشره د مالو لوبې وزلو میرمنو د تولیداتو په خرڅلاو کې مرسته کوي او ورته بازار موندنه هم کوي. کومې مالو لوبې وزلو میرمنې چې میرمن مبارز روزلې دي اوس په کابل ښار کې په خپل کورونو کې لاسي صنایع تولیدوي او هم د خزو په باغ کې د خیاطۍ او لاسي صنایعو دکانونه لري چې له دې لارې د خپل کورنۍ د اقتصاد په ښه کېدا کې مرسته کوي. سکینه چې کونډه ده د ماشومانو مسئولیت ورته په غاړه دی وایي
مادر ستفل مې باشم
زه د دریو ماشومانو مور یم او له دې موسسې ډیره خوشاله یم. اوس په ځان بسیا او په پخو ولاړ یم. اوس کولای شم د چا د خبرو او احسان پرته کار وکړم او اولادونو ته مې ډوډۍ ورکړم
و مې تانم که خودم پای خود ستاچو و اولادای ما ته خودم میتونم که اولادای ما نان بتم.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولونو وزارت د شمیرو لمخه دا مهال په افغانستان کې 110,000 معلولین نشته دي چې له دې شمیرې 40% خزی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
یو افغان ځوان په چټکه توګه ناروغانو ته د وینې او روغتیا د خدمتونو رسولو په مخه د ځلا په نوم سافټویر جوړ کړی چې په پام کې د پراتلونکو کې د ټولنیزو شبکو په ځیر کار وکړي. زموږ همکار وحید الله فیضی د ځلا سافټویر جوړونکي عزیز الرحمن جلالزه سره لنږدې کتلې چې د ځلا سافټویر څنګه او په کومو برخو کې فعالیت کولی سي.
ځلا د ټکنالوژۍ په برخه کې د دغه افغان ځوان لخوا د نوښت نوم دی. عزیز رحمان جلالزی یو داسې سافټویر جوړ کړی چې کولی شي د روغتیا په برخه کې ناروغان ته له وینې رسول نیولې بیا د ډاکټرانو او روغتونونو پیدا کولو په برخه کې کار وکړي. جلالزی وایي دغه سافټویر کولی شي په مستقیمه او اسانه توګه د ټولنیزو شبکو په څیر کار وکړي.
ځان ته یو برخه ده چې په اتوماتیک ډول انتقال کولای شي او په مثلا د خپل موبایل شمیرې له لارې هم ته زنګ وهلی شي. کله چې د ډونر سرچ وکړ یو په اړه مکمل جزئیات پته راشي لکه یو نوم، تخلص، عمر، یو وزن، څومره وزن لري، جنسیت چه ده، د میل ادرسې، د موبایل شمیرې، هغه ساحه او کوم ښار کې دی اوسي، مثلا کابل ښار کې ده، وزرکبهان روغتون دلنده.
د خو خدماتونو وړاندې کول د خلکو اړتیاو ته په کتو سره لکه د خلکو ترمنځ د اړیکو ټینګول، د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو ټینګول، له پولیسو سره همکاري، د جرمونو په وړاندې مبارزه او ورزش هغه برخې دي چې جلازه غوړي د ځلا په سافټویر کې ورته ځای ورکړي.
دا سافټویر چې کله ما جوړ کړ دا هغه وخت مثلا خپل پراختیا یا د نړیوالو جذب ځان ته کولای شي، توجه ځان ته اولای شي، چې کله به دي کې خلک همکاروي کنه، مثلا خلک موږ ته نوري غوښتنې په ګوته کړي، دا غوښتنې په کې ځای په ځای کړې، اضافه کړه. هغه وخت دا سافټویر د خلکو غوښتنې هم پر کړه او یو نړیوال معیاري شکل به هم پر کړه.
په افغانستان کې د ټکنالوژي د برخې کارون کې پدی باور دي چې افغان ځوانانو اوس دی ورته پیدا کړی چې د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره د ټکنالوژي په برخې کار وکړي. موږ د عزیز الرحمن او نورو زده کوونکو کارونه ستایو. دوی د ټکنالوژۍ په برخه کې بیلابیلې برخې کاروي. هیله ده چې په راتلونکي کې لا نور کارونه هم ټولنې ته وکړي. دا د وزیر اکبر خان روغتون دی. په دغه روغتون کې هره ورځ د لسګونو کسانو درملنه کیږي. هغه څه چې ورته زیاته اړتیا ده په ټکنالوژي او طبي وسایلو د دغه روغتون سمبالول دي.
دا واقعا ډیر ښه اقدام ده. څنګه چې موږ د وینې بانک ته هغه دومره ظرفیت نه لري چې دا وینه ذخیره ځان سره وساتي، او بل هغه وینه چې ذخیره کیږي او هغه وینه چې تازه له یو کس نه راخیستل کیږي او مریض ته لګول کیږي هغه سره 100% فرق لري.
په کابل ښار کې په ورستیو کلونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې او ښاریان هم غواړي چې ورته په چټکه توګه روغتیایي او نور خدمتونه ورسول شي.
نن سبا وګوري چې خالي هند او پاکستان ته روان دي د ډاکټرانو د تداوی لپاره، د دې ښې تداوی لپاره، د ښې علاج لپاره، د ښه ډاکټر د پیدا کول لپاره. نو د سافټویر ته لاسرسی کول او د سافټویر کې ریسرچ کول نو دا د موږ د افغانستان د جمعیت لپاره ډېر مفید تمامېدلی شي.
د ځلا سافټویر جوړونکو عزیز رحمان جلازی وای ک ورسره حکومت همکاري وکړي په پام کې لري چې د ټکنالوژي په برخې د ژوند ټول اړتیا وړ برخې ګرځند موبایل او لپټاپ کمپیوټر ته راټول کړي ترڅو هر څوک کولای شي په خورا اسانۍ ورڅخه کار واخلي. وحید الله فیضی، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په کابل کې د نړیوال سره سریب ادارې چارواکي وایي چې د دغه ادارې شپږ کارکونکي پرون د جوزجان په ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې وژل سوي دي. په کابل کې د سره سریب د نړیوالې کمیټې ویان احمد رامین ایاز امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته وویل چې د دغه برید وروسته د دوی دوه کارکونکي لا درک سوي دي. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره د ښاغلي ایاز و مرکې ته ستاسو پام راګرځوم.
د جورجان والی خاغلی عزیزی ویلی دی چې د سره سلی 15 مامورین او درې موټر چلون کی سیمه ته وتلی خو حالت د دایښ د ډلې د مسول قاری حکمت الله کسانو د دې کمیټې شپه کارکون کی سم دلاسه وشل او دوه تن نور د ځان سره ویوړل. تاسو څه معلومات لري په دې اړه چې دا پیخه مجمون څنګه په عمومي څنګه وشول تر اوسه پورې؟
سلامونه او تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. آشنا صاحب د سیاسي او اتکازیزه ډله چې درې تنه ډریوران او پنځه تنه سیمه ییز کارکونکي وو، دوی د جوزجان ولایت د شبرغان ښار سویل ته روان وو چې د مالداري توکو هغه خلکو ته چې ډېره اړتیا ورته درلود هغوی ته وویشي. د هغوی په کاروان باندې ناپېژند وسلوالو لخوا برید شوی وو او د دې له امله زمونږ شپږ همکاران وژل شوی ده او دوه کسان یې تر اوسه لا درکه ده، خو لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی ده چې دا برید چا او ولې ترسره کړی ده.
یعنی من خو مخکې واورېدل ولایتي مقامات هم دوی یعنی خصوصا داسې پوښتنه وه چې دا به د داعش ډلې وسلوالو کړی اوسي. پار صورت تاسو چون یو مهمه منبع استئ چې دا خبره یادوي، داسې ویلی شئ چې علت به یې څه چې داسې ملکي یا خیریه کارکونکي مثلا وژل کیږي یا مخه نیسي، ستاسو باور څه دی؟
اوس فکر کوم چې دا ډیره داسې یو پیښه ده چې نورو تحقیقات ته اړتیا لري او موږ هم په دې نه پوهېږو چې د دې عمل څه شی وو چې دوی زموږ همکارانو چې د دوی کار بشري کارونه ده دوی باندې برید ترسره شوی ده.
ستاسو د مؤسسې سمدستي غوښتنه څه شی ده په دې اړه باندې؟
موږ همیشه ټولو د جګړو خواونه دا غوښتنه کړې ده چې د بشري کارکونکو دلو ته دوی ته احترام وکړي، دوی کارونو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی باید د دوی کار دا ده چې هغه خلکو ته چې د جګړې نه دوی جګړه ځپلې دي دوی سره مرسته کوي، دوی باید همیشه د دوی کارونو ته درناوی وکړي. او اوس موږ هم منتظر یو چې نور تحقیقات وشي چې په دغه کې چې دا اصلي څوک د دې قضیه تر شا څوک وو.
مننه. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویان احمد رامین صاحب کورمدان آیا صاحب مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
لتیر یو کال څخه را په دی خوا د شمالي ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو کې خارجي تروریستان له کورنۍ سره اوسېږي. کل رحیم نیازمن له مزار شریف څخه راپورټ لري.
په دې وروستیو کې په بغلان او شمالي ولایتونو کې د داعش د موجودیت خبرونه خپریږي. د بغلان چارواکي تر اوسه دا نه مني چې په دغه ولایت کې داعش فعالیت پیل کړی دی، خو عام خلک وایي چې دوی د داعش په نامه ځینې ډلګۍ لیدلې دي چې مخ پټې ګرځي. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو قماندان مهمن کټوازی وایي چې په سلګونه ترهګر چې له خارجي استخباراتي کړیو سره کار کوي شمالي ولایتونو ته راغلي دي. هغه زیاتوي چې پاکستانی استخباراتي ادارې تر شمال پورې خپل ترهګر رالیږلي دي.
امیر طالب کې بالای نظام علی مرن جنگ می
دا طالب چې د نظام او خلکو پر وړاندې جنگيږي دلته راځي وای د قندهار يم او قندهار کې وای د مثال په ډول د بادغیس يم، خو په اصل کې هغه د پاکستان د ISI مامورین دي. په شمال کې د پولیسو د پامیر زون قماندان جنرال باباجان وای چې د دوی تر تسلط لاندې شمالي ولایتونو ته شپږ سو خارجي ترهګر له کورنۍ سره راغلي دي او دلته فعالیت کوي. جنرال باباجان زیاتوي چې دغه خارجي اتباع د شمال په کوهستانات تو بلچراغ، غرماچ، گرزیوان او نورو لسوالیو که زی پر زی شیویدی.
حدود تقریبا 600 نفر اتباع خارجی در ساحی زون مسئولیت ما با فامیلای خود در کوهستانات و در
تقریبا شپک سواتن خارجی اتباع زمونگ در زون در مسئولیت لندی سی متعلق پلو کورانی و سر را غلی دی. دغا خارجی و اسلوال پا کوهستانات بلچراغ، گرزیوان، غرماچ او دولت آباد کی و سیگی. د شمال امنیتی مسئولین وای چه پا دغا خارجی ترهگرو که در ازبکستان، چیچنیا، عرب او پاکستانی اتباع شامل دي. د پولیسو د پامیر زون د قماندانای ویان سید سرور حسینی وای چې د شمالي ولایتونو په مختلفو ولسوالیو کې د دولت مخالفو وسلوالو ته زیات تلفات اوختي، خو لا هم په ځینو ولسوالیو کې ناامنی شته ده او په راتلونکي کال کې به هم د مخالفینو پر وړاندې قوي عملیات پیل شي.
د ازبوی خارجي په تازګي هم نه آمده مدته بیش از یک سال از جنا هستند د ولایت شمال. ما بیش از 500 نفر شهرخوم
دغه خارجي اتباع اوس نه دی راغلي. د دوی د راتګ له یو کال څخه زیاته موده کیږي. د تیر یو کال په موده کې له 1500 څخه زیات د دولت مخالف وسلوال وجل شوي چې پاکستانی، ازبکستانی، چیچنیایی او عرب هم پکې شامل دي. د سیمې خلک هم اندېښمن دي او وایي چې دغه تروریستي کړۍ هڅه کوي چې هغه افغان ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي چې له حکومته ناراضه دي. حمید صفوت وایي چې دولت باید دغه وسلوالو ته موقع ورنکړي چې ځوانان جذب کړي.
دولت افغانستان باید با مردم روابطش خیلی نزدیک باشه تا ای مردم برش فرصت پیدا نشه.
د افغانستان دولت باید له خلکو سره نږدې اړیکې ولري او پرې نږدي چې داعش او یا هم نورې سیاسي ډلې په دغو سیمو کې ځای پیدا کړي. له شمال پرته په شمال ختیځ ولایت بغلان کې هم د داعش په نامه د دولت د مخالفې ډلې فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د جوزجان امنیتي مسؤلین وایي چې د سره صلیب شپږ تنه کارکوونکي چې دوه تنه یې مامورین او څلور موټروانان دي د لیلې په دښته کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وجل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. روسیا وایي ډېر ژر به په مسکو کې د سیمې د هیوادونو په ګډون د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې وسي. د روسیې خارجه وزیر ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، چین، هند او روسیې استازي برخه ولري. موږ د سیمه ییز او بین المللي کارپوهانو عمران زکریا او انتظار خادم سره په دې اړه مرکه کړی دی.
محترم انتظار خادم صاحب، غواړم ستاسو په نظر باندې پوه شم چې د روسیې دغه تازه الیزل به واقعا په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې ګټوري ثابت شي، چې اوسې سو ملکونو ته دعوت ورکړی دی چې په افغانستان کې د افغانستان په دې امنیتي وضعیت باندې وغږیږي، د سولې په مسلې باندې وغږیږي. روسیا ولې غواړي چې دغه د افغانستان په مسلې کې دخیله واوسي؟ دلته هدف څه دی د روسیې؟ تاسو
پوهیږئ چې د روسیې اوسنۍ سیاسي رهبري په هیڅ وجه باندې د سیمې په حالاتو کې ناپیلی او نشي پاتې کېدلې. زه باقاعده لرم چې پوتین د عجیب مزاج خاوند سړی دی او هر هغه سیمه کې یا په هغه منطقه کې چې هلته د امریکا حضور یو نفوذ یو پوتین او د هغه د روسیې سیاسي رهبري د ویرې احساس کوي. دوی به د هغوی په وړاندې باندې تقابل پیدا کوي. د افغانستان تیر 15 کاله عجیب کلونه وو. د لوی خوا د روسیې لپاره مناسبه نه وه په سیاسي لحاظ باندې چې د افغانستان په حالاتو کې داخل شوی و، بل خوا ورته امکان د دې موجود نه و. کله چې په 2014 کال کې په افغانستان کې په نسبي ډول باندې نړیوالې ټولنې د حضور تشه رامنځته شوه، روسانو د دوو دلایلو پر بنیاد باندې په افغانستان کې خپل دخالت پیل کړی او دا د چې کوک وکړي شي پراتونکو کې د نړیوال ټولنې خاص کر د امریکا تشر ډکه کې اوبې مهمه متصور خطرات چې په افغانستان کې شته دي هغه نشي تو کې دي لکه څنګه چې ویکتور ایوانوف ویل چې هر کال د 33000 نفر روسانو پورې په روسا په روسیه کې وژل کیږي د نشي تو لوچ په افغانستان کې کرکل کیږي دند د عايش مسله ده دوی عقیده نه لري چې په افغانستان کې د سول حرامن څه شوی هم هغه سول چې په افغانستان کې رامنځته کیږي په هیڅ وجه باندې د روسیې لپاره ګټه نه کوي مګر دوی هڅه کوي تلاش کوي چې د افغانستان حالات داسې مهار کړي چې حد اقل د افغانستان له حالاتو دوی ضرر ونیویني نو اوس په افغانستان کې د روسیې د حالت د دوی مجبوریت دی دا یو انتخاب نه دی بلکې دا مجبوریت دی چې دوی وسره وسلاسو دی باندې
دی برخه کې به تاسو سوي لاوروف ویلي د وی د امریکای د نوي حکومت سره د روسي حسن روابط او د اړیکې خو کېدل د افغانستان په مسالې باندې تاثیر کې کېدل شي چالتہ هم ګټو کې
د نیو ترې چې د افغانستان مسله تر اوسه پورې د روسانو په دخالت باندې دومره توده نه ده بلکې د سیمې نور هیوادونو چې د افغانستان مسله او د افغانستان جنگ او صلح مسمهله کړی دا او بل اخر حالات خراب کړی دي او د امریکا یا هم د سر قرباني یا هم د مال قرباني ورکړي نو کله چې لاوروف دا خبره کوي دا واقعي نه لرم چې حد یقل دوی دی وتوانیږي چې د خپل سیاست او خپل دریض په تغیر باندې د افغانستان کې حالات رامنځته کړي ښه حالات رامنځته کړي
خو
ما اساسي مسله دا چې تاسو په منځني ختیځ کې د روسانو د حالت ورې ګوري په ډیر شدت باندې لاوروف او د روسي سیاسي رهبرۍ د امریکا مخالفت او حتی د ملګرو ملتونو د استازي د مسور چې کله سوری طرحه ولته د روسي مخالفتونو بل اخر ناکام شو دا ټول مسله ده چې په هیڅ وجه باندې د روسي سیاسي رهبرۍ نور پراتن کې د امریکا یو کتاجر شي بدلې او د دې لپاره هڅه کوله باندې نیو له تاسو ول چې کله د امریکا سیاسي نظامی رهبرۍ کله چې ختیځه اروپا ته راغله پولند سرحدونو ته پوتین خپل مزایل ولګوي په دې معنی باندې چې دوی تابع نشي او ترې به اساسي مسله دا ده چې دا تیر اته کال د اوباما په دوره کې د روسي سره ډېر سخت خراب روابط وو نو کله چې ترامپ راځي دا کدل رم شي ریکستلر حتمان د بهرنی چارو وزیر دی او تر ډېره حد پورې د روسي روسانو سره خراب روابط لري مګر باید یاد ولرو چې امریکا یو سیستم لري البته د امنیت شورا دا او البته هغه ستراتیژیک اهداف دي چې ته د ترامپ او د پوتین د روابط په خپدو باندې هغه اهداف تحقق پیدا کولی شي په کوم سره روابط به خشي مګر دا مسله نه زه ډېر زیات خوشبین نه یم چې یادې د روسانو د امریکا سره روابط خشي مګر دا چې بعضي تجارتي معاملات کې او تر دې راه د پوره افغانستان هر هغه معذره ده چې روسانی یو طرف ته کړی امریکایانو د خپل پنځلس کلن حضور پر بنیاد باندې خپل حق بولی په داسې حال کې چې هر تقابل سره منسکی کې او دلته چې د افغانستان سیاسي رهبری خو وړه ډیپلوماسي وکړي چې فکر کوم چې بیا به موږ د دوو لیوانو فلان ترمنځ تلکیږو
انتظار خادم خوشبین نه دی چې د روسیې په ابتکار دغه سیغونډه دی ګټو کی مګر د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمایي مطالعاتو د مرکز غړي په دې نظر دی چې دا به په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام وي په افغانستان کې چې سپیخي کې د روسیې په حالاتو باندې اغیزه کوي ماسکاو د چین او پاکستان سره د افغانستان په حال باندې د لومړی غونډې نه وروسته چې ډېر انتقادونه ور باندې وشول مجبور شو چې د افغانستان په ارتباط خبرو کې باید افغانستان او د سیمې هیوادونه برخه ولري
په د افغانستان شمالي ولایتونه چې د هغې له نامنسېدو نه روسیه ډېره ویره لري نو په لحاظه روسان اوس هڅه کوي چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان او د مخالفو وسلوالو ډلو د سولې او جوړجاړي لپاره لازمه ده چې باید افغان لوري وسېږي او دغه د سولې خبرې د افغانانو په رهبرۍ باندې ترسره کړي نو د د امریکا د متحدو ایالاتو او د متحدو ایالاتو د ملګرو چې په خواهش د افغانستان د سولې لپاره هڅې کړې دي او د سیاسي غواړي چې دغه ابتکار شخصا د خپل ځان لپاره ترلاسه کړي تر څو په راتلونکي د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییز کنفرانس جوړ شي تر څو د افغانستان دولت او مخالفین سره ورسیږي نو د روسیې دغه هڅه په دې خاطر به تر څو دغه ابتکار ترلاسه کړي او له بل اړخه روسان په دې باندې توانېدلي دي چې د طالبانو سره اړیکې نږدې کړي او نن ورځ طالبان هم دې ته لیواله دي تر څو د افغانستان دولت سره سولې خبرو ته ترسره کړي نو له یو خوانه د طالبانو سره د چیلنج دی چې او کدی ورسته یو چې د پاکستانو میډیا دی چې روسان هم مطمئن کړي دي چې یو په یو شکل پر طالبانو باندې اغیز لري. نو خپل روسان هم په دې باندې پوهیږي چې چیرې دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې دوامدار حالت پیدا کړي، نو ممکن تر څنګه چې د روسیې لپاره د دې پر ځای چې دغه اوسنۍ حالت روسانو ته ګټه ولري بلکې لای هم زیانونه زیاتي. او زه فکر کوم چې روسان هم دې نتیجې ته رسیدلي دي چې باید دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله ونډه واخلي. امن افغانستان نه یوازې د منځنۍ اسیا هېوادونو لپاره بلکې د روسیې لپاره لوی خطر دی، دوی تر څنګ په خپل ګران لپاره هم خطر دی. نو امید شته او خوشبیني هم شته چې دغه سیمه ییز کنفرانس به وکولی شي د سولې په برخه کې یو ښه پرمختګ وشي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه عمران ذکریا صاحب کور دی واده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د شیما سکی شرکت لخوا جوړ شوی ماک 2X 3D پرنټر ډیر برخې لري، خو د رنگ په ځای تارخوري او د کاغذ پر ځای په ټوکر باندې پرنټ کوي لکه دغه جاکټ په شان.
موږ په 15 دقیقو کې داسې کالی تولیدولی شو چې ستاسو د خوښې وړ وي، رختې، سټایلې او هر څه ستاسو خوښ وي.
د نیویارک په ښار کې د پلورونکو د ملي فدراسیون په نندارتون کې د انټل شرکت لخوا کار کیدونکی دغه پرنټر د ډیرو نورو هغو ټکنالوژیو له جملې څخه دی چې پلورونکي د مشتریانو د جذب لپاره استفاده کوي.
موږ فکر کوو دا پلورنځیو ته د ورتګ لپاره یوه تشویقي وسیله ده.
په دا سال کې چې ډیر کسان اوس په آنلاین باندې سودا اخلي، پلورونکي له نورو داسې جالبو طریقو کار اخلي چې مشتریان پلورنځي ته ورتګ ته تشویق شي.
موږ له سکرین یا خیخي سره د علاقې درلودلو په هکله خبرې کوو، اوس غواړو په سکرین باندې مشتریان راجلب کړو.
دا په دې معنی چې د پلورنځیو خیخې په داسې خیخو بدل شي چې مشتریان راجلب کړي، لکه دغه اعلان چې د مجازي او حقیقي واقعیتونو د امتزاج د ټکنالوژۍ کاراکټرونه پکې ښودل کیږي.
دا ډول اعلانونه هغه کسان چې د پلورنځي له مخې تیریږي د دوکان په داخل کې د کرکټرونو په لیدلو حیرانوي او له هغه وروسته یې د پلورنځي داخل ته راتګ ته تشویقوي، ځکه غواړي له دغو کرکټرونو سره خپل عکسونه واخلي.
حتی د خدماتو وړاندې کوونکي روباتونه هم په راتلونکي کې د مشتریانو د تشویق لپاره کارول کیدای شي.
زه فکر کوم مشتریانو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې په پلورنځیو کې تر اوسه مشکلات شته چې باید حل شي. زموږ له ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو، کله چې تاسو پلورنځي ته ورځئ نو یو روبات به مو هرکلی کوي او له داسې یو موظف کس سره مو معرفي کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له تاسو سره مرسته کړې او پوهیږي چې تاسو کوم شی اخلئ. نو په همدې خاطر موږ ته روباتونه ډیر مهم دي.
د هغو پلورنځیو لپاره چې ډیر اتکا پلورنځیو ته په راتلونکو منو باندې کوي، دا ډول آنلاین ټکنالوژي مرسته کولی شي چې ډیر مشتریان جلب کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.